مطالعه کوي در سره د نګدی پات کې تر څو له خپل در سره رابطه کړنی او درسي ویلي مطالعه کړي.
لیکوال سیف الرحمن سراج وایي په کور کې د زده کوونکو پات کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایرس له شره په امان کې وي او هم به خپل درسونو ته رسیدګي کړي وي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نګدي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پات شي، له دې ویروس څخه به خوندي پات شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر ته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي تر څو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونې ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زده کوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
د صدیق دقیق په وینا، زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپلو زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دې تمرکز وکړي.
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه په راتلونکو درسونو لپاره د یو پایې حیثیت لري او له سره ارتباط لري، هغه که د داس پوره نوي ویلي کتاب د تر پایه نوي رسولی، هغه دغه نوي تطبیق سوی نصاب، نو په راتلونکو سیمسترو کې یا په ښوونځي کې په راتلونکو ټولګیو کې له مشکلاتو سره مخ کیږي، کولای سي په هغو تمرکز وکړي. یعنی هغو ته وخت ور ډیر کی ان د ځینو داسې دغو مضامینو چې هغه ډیر راغیز نه لري فرعي مضامین وي یا داسې مضامین وي چې زده کوونکي له ځان سره په مطالعه زده کولای سي. د کورنۍ وظیفې په شکل یې ورکړي چې لس صفې پنځلس صفې تاسې راتلونکي درس ته خپله وګورئ، پوښتنه مو وکړئ. د هغو در وخت دی کولای سي هغه مضامینو ته چې هغه بې استاده نه ویل کیږي یا په راتلونکو سیمپو یا د راتلونکو سیمسترونو له مضامینو سره ارتباط لري، هغو ته ورکړي. د ستونزه حل کړئ.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بشواجه د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. په نور هیوادونو کې چې ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي، زده کوونکو او محصلانو ته آنلاین درس ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحات ازادي راډیو ته وویل،
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری،
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو. چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپل زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیکو، ان شاء الله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بسته زده کوونکو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه رادیو، تلویزیون، انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو چللری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو.
بلخوا د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي.
لوړ زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي، خصوصا آنلاین تدریس. ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري، خزیر بنا لري، هغه باندې وزارت تحصیلات عالی کار کوي. د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو همدادي چې موږ څه قسم وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي. او رخصتي چې په د سمستر په منځ کې لرو، دوه سمستر په منځ کې، دغه رخصتي چې یو میاشت درسونه ځنډیدل شوي دي، د هغه رخصتي باندې جبران وشي، یعنی سمستر ادامه پیدا وکړي.
خو په افغانستان غوندې هیواد کې چې تر دې د مخه پکې آنلاین زده کړې اوږده تجربه نه لري، دا بهیر به له کومو ننګونو سره مخ وي؟ د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه جمال احمد زیمو هم دا پوښتنه ځوابوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده. خپل کابل کې وګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نسی وړاندې کولای. د 3G خاصیت دا ده کله چې ټرافیک زیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج را کمایي، نو بیا لدې ساحې نه څوک د باندې دي هغه ته معمولا 2G یا ډیټا تلاس رسای وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټولو ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا له 30 نه د 40 ترمنځ خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او هغه هم په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دې وکولی شي چې د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. له دې سره سره قیمتونه دي، که د مخابراتو وزارت له دوی سره همغږی وي او وکولی شي چې مخابراتي کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي، دا به ښه خبره وي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي، د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل شي دا به یو څه مناسبه وي، ځکه هغه چې هر وخت وغواړي هغه معلومات ترلاسرسی لري او کولی شي چې ډاونلوډ یې کړي. دویمه طریقه دا ده چې که یو منظم ډیټابیس ورته جوړ شي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول شي تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغسې یو پروګرام یا دغسې یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا، لومړني ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فایده باندې پوه شي، هغوی ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګین کېدو، د لاګ آؤټ کېدو، دغه ټول معلومات ورته ورسول شي. لږ نه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته شي. که موږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو، صحیح ده دا به وزارت دپاره یو لاسته راوړنه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړنه واوسیږي.
اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه هم پای ته رسیدي. لا تاسو ټول هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنگ نشي او ګټه مو هم کړی وي. په همدې هیله تر بیا مو الله ملشه.
روختیا نړیوال سازمان سوایی د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز والی ډاکټر سید ولی سلطان دی او له خاغلی سلطان سره په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق يم. ډیر مننه کور بدن جناب سلطان صاحب، کراتو وایست اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده. دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټرو ته وړاندې کېږي او ځنه خازي کوي، هغه هم چې موږ ور ورسېږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله داسې پېښې شي چې د زموږ د شپږ سوه شپږ مسیر ورته وایي، دا د زرنج دلارام سړک ده. په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکړي، بیا چې زموږ قوای ور ورسېږي هغه ځای خوشي کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایي پیښې کله ناکله کېږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغو ولایتونو څخه پیژندل کېږي چې هلته راخله ورکړه ډېره شوې ده. تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه یې نیولې، ځکه چې چابهار ته راخله ورکړه له نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول دا راته وایست چې له چابهار سره راخله ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج له لارې؟
تاسو به بهتر معلومه وي چې پروسه کال دا مسیر پیل شو. خپل ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زخپل لاړم چا بهر تال ډېر خطا سات جوړ شوی دی ګمرکی او ایران ډېر مصرف کړی دا زمونږ افغانانو الته سرمایه گزاری کړی دی فابریکې جوړې کړی دی انګرونه جوړ کړی دی شرکتونه زمکه اخیستې دي همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده دی هغه ځای نه ځنه قطارونه راځي دی هندوستان د کشتۍ په واسطه چې هغه ته مرکزي آسیا ته ځي دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي زموږ تجار دغه ځای نه مال رسوي تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده امی د حزینې مصارف ډیر کم راځي
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې څومره ده
ډیر وروړه ده تقریبا د ورځې په حد اقل 2500 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو صادرات ایران ته نه لرو صادرات عربي مالکو ته لرو د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو ولی په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي
صادراتو کې تر ډیره څه دي چې د بندر لارې
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو تیګې لري زی د ځان پوستکی زی د ځان تازه مې وځي مثلا هندوانې موږ سکل ډېر دي چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته
ښاغلی سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تیر کال موږ ولس نیم میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته اوایت ورکړو سکل دا موږ ته لوړ کړی دی پر اوسه کال هم 14 میلیارد وو موږ 12 میلیارد وو موږ ټول عملي نکړای شو او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده موږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو خواله پک راغله د رادیو او بل طرف الته موږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه د چیزنی سوداګر هغه دی هغه د چ ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی د په داسې حال کې چې په زرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي هغه ته څومره زیان رسیدل
ډیر زیان رسیدل ده دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړو او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولوي دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځې دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نه او سند د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي ولې په دې کې مزه نو خساره وکړله ځکه په نیمروز کې ډېر خلکو ځان سره تومن لرلو تومن چې به ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې
نو دا خساره په کوم حد کې ده
یاره خساره ډېره ده شخصي خلکو ته خساره به زیاته و
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني
دې تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي د بارونو په سندو کې یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخه 5000 نفر ته د کار زمينه مساعدوي او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي د میوې د بستبندۍ لپاره د پاکاروي لپاره د نورو لپاره یې کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی یې خواتولي کې د ټول آماده کې پزرنج کې بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کو په ټولو تجهیزاتو چې د دېغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جرب زمکه ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جرب زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده یعنی دغه چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږه اړ کړلو چې سره زلو مسایل ده
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول
په زرنج کې فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي ځنه د نامنې د لار راغلي دي ځنه راغلي چې واقعا لته کاروبار وکي ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم چې پیدا میکړلو چې دې غلر خوست نوم راغلي ودلته کار کولو خلق ډیر دی تعداد زیات ده اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکه نه وخت وي
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته د څښاق د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده و هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه و د زنو فسادونو زنو تخنیکی ناغړې علامه زه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسو منظم د نلکیو د لارې کورو ته دا یو هغه د شار پاکوالی مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو.
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، ښځینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي په برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، ټکر د موټر شي، اورتوپیدي جنجال نه وي یا مثلا قلبي حمله وي، زه ته مجبوریږم چې دوی ته ورقې ولیکم او راسن په استراري ډول ایران ته ولیږم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره زه وغږېدم، ساتامي هم امکانات ډېر محدود دي. هلته هم دغه خدمات د صحي خدمات هغه وړاندې کوي، ایم آر سی ای په نوم یوه اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتو نه خوشحاله نه دي. په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدهش د خدمات خپله وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولې دقیقه او سنجیده شده خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بده پدیده ده په افغانستان کې عوام دی. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخلې خبره؟
زورواکي خو زه نه پرېږدم، ډېر مطمئن اوسه. هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، انشاءالله دینه وروسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه لرم. دوی ته باید ووایو، باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یوه طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوه هم ده کنه. بران دې ته مجال نشته او فساد شته. دا که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی اداري رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، په رشوت باندې وسم په بندیخانه کې پروت ده. په ټولو هغه کې برخو کې کار پی کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوی دی، فیصله شوی دی.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوید؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستی دي؟
ما مخکې عرض وکړل چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي. و ښوونځي
ولې؟
زه وایم څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د دې خاطر تړلي دي چې په هغه د وچکالیو د عمله هغه کلي خالي شوي دي، مکتب نشته. او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات و.
هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې و، دوه په هغه کې دي په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې ده، هغه ساحه کې مونږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پوښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمروز صبر رونق پیدا کی؟
ډیر ښه ده. رښتیا هم دغه خارطا دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتیو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفاکی.
تیرا مننه ولی صاحب، کور مدان.
سلام علیکم.
سر فیضان و یاد چاوت کی رات ہوئی سزانان ما یاد آ دسرو شندو تپاس سر فیضان ما یاد آ چاوت کی رات ہوئی سزانان ما یاد آ دسرو شندو تپاس سر فیضان ما یاد آ وی جانان ما یاد آ سر فیضان ما یاد آ سر فیضان ما یاد آ زندان ما یاد آ دسرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یاد آ چا وکی رات وې چې ځانان ما یاد آ دسرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یاد آ وې ځانان ما فان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا چا وکی رات وې چې جانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا وې جانان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا زان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا چا وکی رات وې چې جانان ما یادوا.